ځان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو از فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت حرکت لیکو د کابل پانتون یو شمیر محصولونو پرونه صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي د ګيري د کموالي او همدارنګه په امتحان کې د خولې د نه پسرولو لکبله استادانو ناکام کړی دي د دې محصولونو په خبره استادانو یې نمړې د اسموینه لپاره ټولګیو ته د تګ اجازه نه ورکول او کله چې ټولګیو ته د تګ اجازه ورکړل شو له هغه وروسته د پونځي مدیر د دوی نمونه لیکلې دي او د امتحان د نمبرو له تورو د دغه محصولونو په خبره باندې څرګنده شو چې دوی چانس خورلې دي او په زینو مزامینو کې ناکام شوې دي خو دا یوازینی بندیز نه دی چې د کابل پانتون پر محصولونو لګول شوې دي چې دوی د ویل کېږي ګيري پرېږدي او همدارنګه خولې په امتحان کې په سر کړي په افغانستان کې د دغه بندیز سربیره افغان ځوانان له نور اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي چې له دې ډلې بیکاری او همدارنګه دوی نه توانېږي د بیلابیلو دلایلو له کبله چې په تیر جمهوریت کې دوی کار کړی یا په هغه وخت کې زده کړې کړي په ادارو کې کار پیدا کړي له دې سربیره په افغانستان کې افغان نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي او په همدغه پانتونونو کې چالکان یوازې د ګیرې او خولۍ پر سر پکې ناکامیږي افغان نجونې پکې له زده کړو محرومې دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو چې دغه بندیزونه او د طالبانو لخوا دغه ډول شرایط رامنځته کول څومره دي تلار جوړوي چې افغان ځوانان هیواد پرېږدي او د کډوالې لار ونیسي په داسې حال کې چې شاید هر افغان ځوان په دې خبر وي چې نور هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران پاکستان او یا هم اروپایي هیوادونو ته درتګ لپاره له دغه لارې چې دوی ور باندې راسي د له خطرونو ډکې دي په خبرونه کې را سره ملمنه د ځوانانو د حقونو فعال ریاض مقامزه او همدارنګه لسته کړو راګرځول شوې محصله سوریا خاندي تاسو ډېر قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي مقامزه سب کتا سي ته په پایلې کې راشو تاسو راته وایست دغه روسي خبره شو د کابل پانتون محصولونو کړی دا فکر کوم چې تاسو په ننګرهار کې پانتون ویلې دی او هلته مخکله دینه چې طالبان راشي ورته یو موضوع و د هغه په اړه راته وایست ځکه چې دغه شکایت د شریعت محصولونو کړی دی او په ننګرهار کې ظاهرا په خوا ورته موضوع و چې زیاتره کوم محصولونو به چې ګيري نه وي یا به خولې نه و په سر هغه احتمالا چې په ځینو مزامینو کې نمبر کمیدلې ساسې په اندغه موضوع واقعا نوې ده چې د محصولونو راپورته کړي کنه په خام هم د سیو څه پیښ شوی و
ډیر مننه غلی سیال د پاپل کې تاسو ته همدارنګه د برنامه ګډونوالو او لیدونکو ته خپل نیکی هیله احترامات وړاندې کوم البته زه باید وایم چې په خوا داسې کوم خبره نه و او نه د پونتون په دوره کې ما داسې کوم موضوع لیدلې ده چې د او چا د سلیقې او د چا د لباس په انتخاب د وژنه دغه نمبر کمې شوی وي په اوس وخت کې دا زویل شپ یو نوې موضوع ده او البته په هغه وخت کې چې موږ په همتون وایو د جمهوریت په وخت کې د لباس او د سلیقې او د لباس طرز او طریقه د هر سړي خپل انتخاب او په هغه کې چې کار نه لرو دا هم قانوني لحاظ باندې او هم په شرعي لحاظ باندې د سلیقې او د ژوند د اختیار انتخاب د انسان خپل شخصي حق دی او کولای شي وټاکي نو زه ویل شم چې دا موضوع نه وي دا او خه موضوع نه ده
اساس پان باندې کله چې یو ځوان ته ویل کی تاسو خپل ځواني استي چې دا سګیره پرېګدا دا سې خولې په سر کې دا سې جامې و غونده دا څومره د منلو وړ وی کله کله دا سې کورونو کې کی کله یو پلار ظلمی توای چې دا کاکل دا سې وړا وی دا سې وړو په غو بدل لګيږي خو کله چې یو حکومتي چارواکي یو ځوان ته د غډول امر کوي ساسې پان باندې څومره د منلو وړ وی ځوان ته
ګوري د ځواني دغه عمر چې تقریبا زبېدو يم چې لکه 30 کال نه تر 25 کال پورې په دغه عمر کې ځوانان په هنتون تزي او دا هغه دوره ده چې انسان فکر کوي یوازې ځل په سل سمه نو په دې وخت کې حتی هغه سمې خبرې هم په انسان خصوصا په ځوانانو باندې داسې لګي فکر کوي چې یعنی زه په حق یې ولې ماته څوک ولا خونه وکي زه فکر کوم اول خو د جامو د لباس طرز د ګيري پرې خودل د انسان د سلیقې پورې لري او په دې کې د دولتي چارواکو دخالت یعنی بيخي عجیب ده په نړۍ په هیڅ هواد کې داسې کار نه کوي چې انسانانو د لباس په انتخاب کې یا مثلا د سلیقې په انتخاب کې د دولت کار ولري، او په دغه عمر کې خصوصا په دغه ځواني عمر کې ممکن یو کس د دې شو نو عمر پورته وي د هغه او سلام لوړوي د هغه میچورټی ډیر وي، ممکن ځینې وخت په ځینو موضوعاتو فکر وکړي او وی منی، مګر په دغه حساس د عمر په دغه حساس پړاو کې دا موضوع بيخي ځوانانو ته د منلو وړ نه وي. کمدانن ماته څوک وایي چې ته دغسې لباس واغونده دغسې ږیره پرېږده شاید په ما ډېره بده ولګېږي، نو زه فکر کوم چې ځوان ته دا خبرې واقعا د منلو وړ نه دي، او دولتونه باید په دې برخه کې ډېر 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 حساس اوسي او دا موضوعات باید عادي ونه نیسي، او دا یو له عواملو دی چې ځوانان اوس هېواد پرېږدي او له هېواده تښتي، ځکه هغوی پوهېږي چې د هغوی حتی د لباس انتخاب د سلیقې انتخاب د هغوی په لاس کې نه دی، نو نوري خبر یا نور مسائل خو بيخي لري خبر.
یعنی ساسي پان باندې یو زلمی سره کدا افغانستان د نن وی دا انتخاب شته چې د طالب ورته وای چې ګیره پرېږي دا کالی داسې واغوند یا داسې ما غونده هغه کولای شي په ډول نه ډول خپل کورنۍ راضي کړي که دغه بندیزونه نه مني نو دا توانایي لري چې افغانستان ووزي.
ګوره یو د موضوع د توانایي دا یو موضوع د غوښتنې ده، ممکن توانایي ولري مګر دغه ټول فکتورونه د طالبانو ټول هغه په ورستو یعنی ټول فرمانونه د دې سبب شوی دي چې خلک له هواده ووزي، حتی هغه څوک چې وسه نه لري توان نه لري هم یو لار پیدا کوي په غیر قانوني لارو په هغه مرګونو لارو کوشش کوي چې ځان له هواده وباسي، حتی له افغانستان نه یو بدتر وضعیت ته ځي خو فقط د لپاره چې خپل فردي ازادي ولري، هغه ځای ته ځي سختي غالي حتی د ژوند په بیا غواړي چې وطن پریږدي او یو بل هواد ته لاشي ترڅو حتی هدي اقل د لباس د سلیقې په انتخاب کې خپلواک اوسي، او دا د انسانانو حق دی، ازادي د هر انسان حق دی چې باید ولري. نو زما په نظر یو د توانایي موضوع ده چې ممکن ډېرې ځوانان د توانایي ونه لري، مګر یو د غوښتنې خبره ده، او انسان چې کله د مجبوري اخري حد ته رسیږي چې هر ډول وی ځان ته لاره پیدا کوي، او دا د اوس کیسه نه ده، دا د کلونو کیسه ده، دا د پیړیو کیسه ده چې انسانانو هر وخت کله داسې موندلی چې هغوی د خپل ځان اختیار په خپل نه لري یو لارې پیدا کړی ده.
مننه تاسو به تر او ګرځم زموږ بل ملمنه هم را سره وصل ده. سوریا جانې تام ستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی. تاسو اتمند مقام دي سیب خبري واورې د دوی ول چې د ستونز منه د یو ځوان لپاره شه دوه منی یو څوک ورته وای چې ګیره پریک دا او کلی داسې واغونده یا داسې ما غونده. تاسو افغان انجونی چې لزده کړه راګرځول شوی یاستي، یعنی د خلک غالکان خو خدي کچيري په لباس یا په ظاهري بڼه باندې نیوکه کیږي ستکړي خو کولای شي، تاسو راته وایاست چې ساسې لپاره دغه موضوع څومره ستونزمنه ده، څومره مو کړوي چې د طالب په خوخه باندې کالی ما غوندې خو بیا هم د زده کړې اجازه نه لري.
دا دوی غواړي چې د ښځو باندې یعنی حکومت د دوی زیاتره فیصدي چې د ښځو په انجنونو باندې دی حکومت، نو کوم دي لپاره دوی هر رقم قوانین هر هر قسم بندیزونه به دوی ته وځه کوله، خو په دې وروستیو کې په لوکانو باندې هم د دوی بندیزونه اوس ډیر شوي دي، مونږ خو د درس خفات یو د دې لپاره چې امرسانی د هغې لپاره د قوانین لا تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې سره کوم حکومت چوکاټ په طریقه باندې موږ د کور اوسو درس وای پونځون ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي یا وظیفې ته لاړ شو، خو د لکان لپاره که چېرته زده کړې ته اجازه ورکړې ده دوی ته اوس خېده په دې وروستیو کې دا شرایط ورته وټاکل شو، د پخوا څخه ویلې وو خو چوندونه دوی په دې د تاکید نه کوله، اوس یې ډېر زیات داسې جدي ګڼلې چې په مکتب کې باید د لکانو ویښته صحیح سره قمې لږ زره ګڼ مې دا ډیزاینداره ویښته نه جوړېږي ګیره دې پرېږدي خولۍ دې واغوندي استادان دې پګړۍ ووهي، دغه شیان په دې وروستۍ کې شوی ده، اوس نو چې دا محصلین د دې لپاره دوی ناکامۍ یا هم دوی نه پرېږدي چې بل سمستر ته لاړ شي کامیاب شي، نو دا واقعا د ستونزې د خفګان ځای دی، جنکیانې نه شي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي، د دې په څنګ اوس نارینهو ته هم یو داسې ستونزه دوی پیدا کړې ده، زمونږ په ټولنه کې دا به تاسو ته ووایم چې دا واقع دی، موږ افغانان یو په ځان باندې د چا امر دو نظر نه شو منلی، نه مو خوښېږي بیا د ځوانان خو بیخي په ځان نه مني که انجونې بیا هم یو څه تحمل لري، هلکان خو نه لري زیاتره هلکان چې دا حالت ګوري بیا زړه درس نه توري پوهنتون پاتې کېږي، تېنه پوهنتون نه ځان باسي یا هم که چېرته شرایط ورته مساعد دي یا هم کورنۍ اقتصاد سم وي غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي، یا هم کچیرته اقتصاد سم نه وي د ستونزو ډکه هغه لاره چې هغه مشکل چې د دوی ژوند پکې په خطر کې دغه لاره نه غواړي چې بل هېواد ته لاړ شي. یا خو اقتصادي ستونزې وي، بل بیا د امنیت مسله وي، بیا ستا د ژوند هغه د شخصي ژوند هم سم نه پرېښودل کېږي، د خپل د ژوند انتخاب هم نه لري. نو همدغه شی دی چې زمونږ نوی نسل زیاتره اوس چې افغانان مونږ خپله دوی ته ضرورت لرو، مونږ زمونږ خپل وطن دوی ته ضرورت لري، د نوي نسل ته ضرورت لري. دوی د دې پر ځای چې وطن ته راشي، دوی وطن پرېږدي، نور هېوادونو ته ځي، د ځان په بیه، د ژوند په بیه باندې، دغه لارې په ځان باندې مني، دغه ستونزې په ځان باندې مني، دوی د هېواد څخه وځي. نو واقعا
په بخنې سره د نجونو په برخه کې راته وایي، تاسې ویل چې یو څه په دغې برخه کې نجونې بردبارې دي نسبت هلکانو ته، علت یې څه ګورئ؟ ولې انجونی کولای شي د طالبانو دغه مره بندیزونه برداشت کړي، خو هلک ته چې وایي خولۍ په سر کا یا ګیره پرېږده، هغه بیا نشي کولای؟
شاید دې چې درس وایي پونتون د لړشي مستری ته لاړ شي یا مستری وکړي، چون دوی ته دومره زیات زمینه نه یم شاید په سلو کې چې هغه لس وي سر جینکیانې غواړي درس ووایي. نو د دوی هغه زړه د هغوی د هغه خواهش د دوی هغه هدف ځان ته ټاکلي، نو په دې باندې که چېرته څه رقم شرایط هم راشي، اوس که چېرته طالبان دا غوښتلی وایي چې د انجینو نه یا انجینو ته دا ویلی وایي چې تاسو چادري واغوندئ بیا پونتون ته لاړ شئ درس ووایئ، باور وکړئ. زه په سلو کې 100% زه باور لرم چې ټول انجینې به چادري اغوسته پونتون ته بدله
فکر نه کوي. یو طرف نه صحیح ده که د نجونو علاقه ډېره زیاته وي چې دوی غواړي زده کړې وکړي، دوی غواړي په هر ډول شرایطو کې چې طالبان یې ورنه غواړي ځان برابر کړي، که چادري وي که حجاب وي. خو دغه هره خبره منل یا مقاومت نه کول، لکه اوس هلکانو ته ویل کېږي چې تاسې به خولۍ په سر وئ، ګیره به پرېږدئ، دوی مقاومت کړی، خپل غږ یې پورته کړی. خو د افغان نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، افغان نجلۍ بغیر له دې نه چې په رسنیو کې راشي خپل غږ پورته کړي یا د پوهنتون مخې ته اعتراض وکړي، څوک یې ملاتړ هم نه کوي او یوازې پاتې ده. فکر نه کوي دغه ټول منل هم د دې سبب شوی دی چې د نجلۍ غږ نور هم پسې ټیټ شي؟
ټول منل خو همدغه ده چې دوی شرایط همدغسې جوړ کړي دي. انجلۍ بیچاره نه شي کولی چې غږ پورته کړي. اوس اواز اوله خپله، زه خپل مثال به تاسو ته درکوم. که څوک ما ته وایي چې ته پوهنتون ته مه ځه، پوهنتون کې درس نشته، یا مسلې نه راځي، یا هم استاد نشته، یا په شرایطو برابر نه یې، یا هم تاته د امنیت برابر نه ده، ته مه ځه پوهنتون ته. که چېرته زه درېږم، خپل حق غواړم، ما سره نور محصلین هم وو، جنکیانې وي، په سلو کې 10% یو جنۍ چې دا کورنۍ ورسره په شکې نه درېږي چې دا د خپل غږ پورته کړي، ځکه چې امنیت دونه برابر نه دی، شرایط ورته برابر نه دی. که چېرته کورنۍ ورسره ودرېږي، ورته بیرون سل خبرې دي، سل مشکلات دی. که چېرته اوس هلکان دوی ولاړ دي چې د نمنې لپاره د دوی ګیرې یا د دوی خولۍ په سر باندې دوی مظاهرې کوي یا درېږي چې موږ ولې ناکامي یو، باور لرم چې د دوی غږ هم نه اورېدل کېږي، ځکه چې دوی نه دوی یو فیصله کوي، سترګې پټوي، یو خبره کوي خلاص. طالبان که چېرته غوښته یو خبره واوري واوري، په دې درې څلور کلونو کې به د دې امرستاني یو رای حل به پیدا کېده، د امرستاني به یو رای حل به یو ځای به ځای ته رسېدلی به وای. خو هېڅ نه غواړي دوی اصلاً چې دا مسایل دا حل کړي، یا اصلاً دوی داسې داسې د مشکل دی دوی د تعلیم سره، لکه هغه د نجلۍ دي که د هغه د هلکانو وي، دوی شرایط دونه سخت دی چې نوي ځوانان دوی پوهېږي، نوی نسل دونه ډېر برداشت نه لري. انسان چې تر څو خپل پوخ عمر ته ورسېږي، د هغې برداشت بیا ډېرېږي. نو ځوانان حتماً یو چا یو خونه یو خوا الله ساتي، یا به پوهنتون پرېږدي، یا به مکتب پرېږدي، یا هم بل هېواد ته به دي. خو دوی پوهېږي همدې لپاره دوی فشار په همدې ځوانانو باندې راولي. او اوس ټولنه زمونږ اصلاً ځوانانو ته ضرورت لري، دا خو د افغانستان لپاره دوی د دې پر ځای چې دوی ګټه ورسوي تاوان رسوي، نور هم هېواد ته دا شاته پاتې کېږي، مونږ سلهاو سلهاو کلونه شاته ځو.
مننه کور ودان. مقام صاحب، که تاسو ته د همدغې د سرایجان خبرونه پیل کړي چې دوی وویل کله چې په ځوان فشار راځي، شرایطو ته ځیر کېږي، دوی مجبور کېږي چې یا پوهنتون پرېږدي، یا زده کړې ونه کړي، یا بل هېواد ته لاړ شي. په اصل کې د دوی په خبره باندې دا د طالبانو حکومت ته او افغان ټولنې ته زیان دی. که داسې خبره ده، طالبان اصل کې د څه په لټه دي؟ څه غواړي؟ افغاني ټولنه شاته کوي که مخې ته وړي؟
ګوره، یو موضوع باید واضح شي، د مهاجرت موضوع یا د کډوالۍ موضوع چې دا اوس یو نړیوال موضوع ده، او حتی د نړیوال یعنی نړیوال سیاسي چاپیریال بدل کړ. که تاسو مثلا د امریکا ټاکنې وګورئ، د مهاجرینو موضوع و چې مثلا یو کس وکولی شو بریا ته ورسېږي، یا په اروپا کې اوس وخت کې خیرخی افراطی ګوندونه واک ته رسیدو په حال کې دي، فقط د مهاجرینو په موضوع کې. یو موضوع چې د مهاجرینو موضوع یو پخوانی موضوع ده، اما د طالبانو پراتک سره دی موضوع ډیر شدت وموند، او ځکه چې طالبان په یو نه یو ډول خپل خلک په دې مجبوروي چې وطن پرېږدي. د کټاس د طالبانو ټول فرمانونه او حکمونه وګوري، ټول د سبب شوی دي چې ځوانان لار پرېږدي. زه د مثال په توګه وایم، که چېرته مثلا په هنر بندیز، هنرمندان چېرته لاړ شي څه وکړي؟ سمه ده، د زده کړو بندیز انجونې څه وکړي؟ یعنی ډېر زه داسې فامیلونه پېژنم فقط د دې لپاره چې وکولی شي خپلو خویندو ته، خپلو لوڼو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، له هېواد ته ووتل، حتی په ډیرو بدو شرایطو کې وطن نه پرېښوده. اما یوازینی دلیل چې مثلا په زده کړو بندیز شو، دوی وطن پرېښودل. اوس که د ځوانانو موضوع مونږ یادو، زه نه پوهېږم چې د دوی پالیسي څه ده، او دوی یعنی څه غواړي څه وکړي، د خپل فکر او دین، د خپل فکر او د خپل طرز له مخې دین تعبیروي، او هغه په حلقو تطبیقوي. حالا چې ډېر نور من اسلامي هیوادونه لرو، که د سعودي عربستان دی، که د نورو هیوادونو مثلا هغه ځای چې اسلام ترې راغلی دی، حتی هلته قانون بدل دی، د دوی اسلام هم بدل دی، د دوی تعبیر هم بدل دی، د دوی فکر هم بدل دی. زه فکر کوم افراطیت او په دین کې ناسم تعبیر د سبب شوی دی چې دوی د هیڅ شي په کیسه کې نشي، او حتی په خپله نه پوهېږي چې راتلونکی څه کیږي. فقط د دې لپاره چې د خپل ذوق تطبیق کې په خلکو، خپل تعبیر په خلکو تطبیق کې، له دینه چې کوم تعبیر دوی لري، او دا ټول د دې سبب کیږي چې خلک وطن پرېږدي. او ځوانان د دې پر ځای چې زه یو بدبختي چې ما ډېره زوره بیا غدا ده، چې د هغه وخت چې جګړه وه، دوی جګړه کوله، په هغه وخت کې هم د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان له منځه لاړل. هغه ځوانان چې باید وطن ته کار کړی وي، وطن جوړ کړی وي، هغه ځوانان چې دا وی لا قوي انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار اخیستل شوی، د جګړې په دواړو خواوو کې ګټه واخیستل شوه، او په دواړو دورو کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان ووژل شول. اوس چې باید وطن جوړ شوی وای، دوی د امنیت خبره کوي، ځکه دوی جنگ کوي. اوس جنگ نشته دی، اوس چې باید دغه ځواني انرژي څخه د وطن په آبادۍ کې کار واخیستل شي، دوی په یو نه یو ډول مجبوروي چې وطن پرېږدي. یعنی داسې مخالک چې هیڅ کلیم نه غوښتل وطن پرېږدي، امن نه غواړي چې وطن پرېږدي. د دوی ټول فرمانونه، د دوی ټول حکمونه د دې سبب شوي چې دا ټول ځوانان د حالاتو ناراض شي او وطن پرېږدي. نو زه ویلی شم چې د وطن راتلونکی دغه حالت دوام ولري، ډېر بد لوري ته روان دی، او زموږ د ځوان انرژي سره له بده مرغه د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګټه اخیستل کیږي. تاسو که اوس وګورئ، د هرې کورنۍ یو دوه درې ځوانان چې دي له هیواده وتي دي، او دوی په نورو هیوادونو کې، د نورو هیوادونو په آبادۍ کې کار کوي. یعنی دا ډېره لویه فاجعه ده که انسان ورته دقیق ځیر شي، او که چېرته دوی یو منطقي فکر ولري، او راتلونکي ته فکر وکړي، خپل ولس ته فکر وکړي، ډېره ځورونکې ده، ډېره ځورونکې ده.
خو په ټوله کې د دغې ځینو ازرارو په اړه باندې چې هغه افغان ځوانان دي له هېواده ووزي، دوی به خبر وي، دوی به پوهېږي چې که نجلۍ له تعلیمه پاتې کیږي، کله کله د دوی له منځه ځینې چارواکي راپورته کیږي، لکه شیر عباس ستانکزی وایي چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړی، یا پخواني چارواکي چې په افغانستان کې لام پاتې دي، دوی کله وایي چې افغانستان بغیر له زده کړې ښه راتلونکی نه لري. دوی کېدای شي په دې مسایلو پوه وي. خو ساسي پان باندې ځوان نسل چې هغه که افغانستان د نن دی، یا له افغانستان په دغه ډول شرایطو کې د بندیزونو له کبله راوځي، دوی څومره بیا په دغه مسله آګاه دي چې که دوی له افغانستان ووځي، د څه ښه راتلونکی ورته په تمه نه دی؟
ګوري، دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. یوه دا چې تقریبا ټول ځوانان پوهېږي چې په بل هیواد کې همداسې نه ده چې ژوند اسانه دی. ګوري، موږ دوه ډوله کډوال لرو، یوه قانوني، یوه غیر قانوني. حتی په دواړو کډوالیو کې د انسان یعنی هغه پخوانی کیریئر، زده کړې، تعلیم، تحصیل په بل هیواد کې په صفر حسابېږي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. دوی ښه پوهېږي، دوی په دې ښه پوهېږي چې که بل هیواد ته ځي، هم هلته ژوند کول اسانه نه دی، ځکه دوی باید هر څه له صفره شروع کړي. اما دوی په کراتو په کراتو دغه وضعیت چې مثلا دوی هر څه له صفر شروع کوي، غوره بولي له هغه حالاتو څخه چې دوی په یو ډول زندان کې اوسي، داسې زندان چې دروازه نه لري، داسې زندان چې کوټه نه ده. اما دوی په هیڅ شي کې صلاحیت نه لري، د کالو په انتخاب کې، د ذوق په انتخاب کې، د خپل یعنی په هیڅ برخه کې دوی څخه نه نظر اوریدل کیږي، نه ورته د انتخاب حق ورکول کیږي، او نه دوی پوښتنه کیږي. برعکس، که غږ پورته کوي، غږ په داسې شکل خاموشه کیږي چې بل هیڅ ځوان د دې جرأت نه کړی چې غږ پورته کړي. یعنی زه ویلی شم چې 90% ځوانان پر دې پوهیږي چې کله هېواد ووځي یو خراتونکی پته نه دی، شاید د ژوند په بیه ورته تمام شي. اما یوازینی دلیل دا چې هدي اقل خپل فردی ازادي ولري، غواړي وطن پرې بیا هغه سخت شرایط قبول کړي. تاسو فکر وکړئ که یو څوک پر دې پوهیږي چې زه 90% امکان لري پر دې لار ووژل شم، بیا هم وطن پرېږدي، نو تاسو فکر کوئ چې آیا دته به دا کومه معنی ولري چې راتلونکی به اسانه نه وي، هلته به ژوند ورته سخت وي؟ بالکل هغه موضوع ته کومه معنی نه لري. دوی چې د ژوند په بیه خپل وطن پرېږدي او له وطن ووځي او هغه مرګونی لارې تی کوي، نو دا ورته هیڅ کومه معنی نه لري چې هلته کیریئر صفر کیږي یا هلته هر څه ورته صفر شروع کیدل ورته غاړي دي. دا ورته بې معنی دي، ځکه دوی غواړي چې هدي اقل فردي ازادي ولري، څوک د لباس په انتخاب کې کار ونه لري، د ژوند د سلیقې او د طرز په انتخاب کې څوک سره کار ونه لري، حتی د کسب او د هنر په انتخاب کې حق ورته څوک د دخالت حق نه لري. دغه ازادي نه ولري انسان نور څه غواړي؟ نو یو انسان چې مرګ ته غاړه دی او مرګونی لارې باندې زی له وطن ووزی، زما په نظر دا ورته ډیر عادي موضوع وي چې هلته ورته ژوند کول سخت دی، هلته له صفر شروع کول سخت دی، دا ورته ډیر عادي بریښي.
تاسو د خبرې پورې یاد شو چې په افغانستان کې چې کله طالبانو به جګړه کوله په تیر جمهوریت کې، به د ځینو چارواکو به یادونه کوله چې سولې دی وي خو پیاز ډوډۍ دی وي. اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په خبره باندې یو ډول امنیت راغلی، خو ګورو چې لکه څنګه چې تاسو ویلي، ځوانان د په خاطر چې فردي ازادي نه لري او د هغوی ازادیان سلب شوي دي، افغانستان پریږدي، یعنی بیا هم د یو ډول د دوی لپاره امنیت نه ده. سورای جانې، که تاسو راته وایست په دغه بندیزونو کې، خو مقامزي صاحب وویلی هلکان ښه دي، زلمیان دي، یو ډول نه یو لاره ځان ته پیدا کوي، غواړي له هېواده ووزي او په یوازې ځان دغه لارې چې کله افغانستان پیل کې په قاچاقیم کې راشي تر اروپا ځان ورسولی شي، یوازې هم تللی شي. انجونې څه کوي؟
که چیرته د انجینې بیا وایي چې مونږ بل هېواد ته ځو، بل هېواد ته تګ هم د دوی ډېر زیات ستونزمن دی، ځکه چې په هر ځای کې د دوی سره مهارت شتون ضروري ده. اوس آسان مثال تاسو ته زه دا وایم چې که چیرته زه وظیفې ته ځم، طالبان دا شرط ایښودلی ده چې هر یو ښځه چې وظیفې ته ځي یا یو نجلۍ چې وظیفې ته ځي، حتماً باید چې ورسره ورور یا پلار یا محرم یا هر څوک چې ورسره وي. نو زما ورور خو نه شي کولی، زما لپاره خپل کاروبار پرېږدي، خپل درس پرېږدي، ټوله ورځ کار کوم، هغه راسره په مفته کې راسره ناست دی، نو دا خو نه شي کولی، یا پلار به مې نه شي کولی. نو زه مجبوره یم چې وظیفه پرېږدم، کور کې کښېنم. نو بل هېواد ته تګ هم همدغسې ضروري ده چې دا به یا به ورور راسره ځي یا به پلار راسره ځي. هلکان همدغه کار کولی شي چې بل هېواد ته لاړ شي، کار رقم نه دوی بل هېواد ته کولی شي چې ځان ورسوي، یا هم د سر په بیه ده، د ژوند په بیه ده، که چېرته د دوی په نصیب کې بل هېواد ته تګ کولی شي. جنوګیان لپاره یا انجینو لپاره زه به دا ووایم چې دوی په کور کې دا اوس شرایط داسې جوړ شوی ده چې یوازې لار په افغانستان کې د انجلۍ لپاره د دې ټول حالت نه نجات یوازینی لاره چې ده واده ده. او تاسو خبر استئ چې د کومې ورځې نه چې مکتب او پوهنتون بند شوی ده، انجینو ودونه ډېر شوي دي، که هغه زیر څنګه، که هغه د مشرانو د عمر رسیده ده که نه دی رسیده، دا ټول جنګیان ودونه چې دا اوس د همدې لپاره ډېر شوي دي، ځکه چې نور حال نشته. په کور کې انجلۍ چې ناستي، مذهب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار نه شي کولی، نو څه شی به وکړي؟ مور و پلار هم ورته تر کله به ورته ګوري، خپل خپلوان به ورته تر کله به ګوري. دوی ته یو فشار چې په کورنۍ باندې، دغه فشار چې د طالبان لخوا راغلی، زیاتره کورنۍ دوی ته پخوا آماده نه و چې خپل لور په 15 کلنۍ کې، په 20 کلنۍ کې واده کړي یا هم نامزد کړي. خو اوس د کورنۍ ټول چې د دې ته آمده دي که ښه رشته یې د 15 کلنۍ 10 کلنۍ جرګۍ ته نن ګوري چې د دوی عمر کم دی، دوی نامزدیږي که ولې کېږي؟ همدغه ستونزه همدغه ده چې د نجلۍ لپاره بل چاره نشته. ته یوازې نجلۍ بل هېواد ته نه شي لېږلی، ته بل هېواد ته حتماً ضروري ده چې د نجلۍ لپاره چې ته مصرف کړې، ته په څنګ کې به پلار ځي یا ورور ورسره دي. نو دغه د ودونه چې ده، دغه د کم عمر نجلۍ، د کم عمر جنکیانو ځان وژنه، یا هم د هغوی لپاره د اعصابو تکلیف پیدا کېدل، یا هم ډپریشن ته تلل، دغه شیان په افغانستان کې اوس واقعا ډېر شوي دي. همدغه د ستونزو د وجه جنکیان په زیاتره مریضان پیدا شوي دي، زیاتره داسې ستونزې پیدا شوي دي چې هغوی په خپله هم نه پوهېږي چې دا ستونزې چې کوم ډاکټر ته ووایي، یو سره رقم دوا وخوري او سره رقم ځان بېرته آرام کړي او آماده کړي دې حالات ته بېرته.
مننه کورودان سراجان، تاسو بېرته راوګرځم اوریدونکي مرا سره دي. نو مور ته وخت لکم زما اړه کې نیولې ده.
حاجه تو خیم ده بل ولا تشازی له ولا فوالی فتاس او استاس من منوت نیکی هلا و احترامات ورندیکو.
مننه تو خی صاحب، استلای مشی لزابن لمیربانی نظر مورو.
خوند خو رویجی زر با در طول درد که ازمور هم زر درد که یا هم شده پا افغانستان که لبازی شانو زخم حرومی دی خاصتان لکه مکاتب دا خو موز فول افغانان دا دی طرف داری سی دی پر مخلاص کارون ورطا پیداسی ولو کتا کارون خواد وسم تا شده ستا کارون کهی او یوی خور کهی ووید سی شده وخبل دکتر تا دی محرم نسید لائی شده په داخل کې وټول ځایو ته بیا محرم تلای شي البته 15 اویا کیلومتر لري نو که څه بیا محرم ته ضرورت لري ښځې کولی شي خپل دفتر ته ولاړې شي د بدون محرمه هم کار کولی شي نو موږ د دې وطن خلک یو موږ ښځې لیدلې دي په دفترو کې په کورو کې په وطن کې تلای شي نو دا یو داسې نظر ده چې البته دا به په خارج کې دا به نوې خبره یادوي دوی چا ورته ویلي نو په دفترو کې بیا هم ښځېسته
په بخښنې سره توخي صاحب تاسو صبر وکړئ زه فکر کوم چې سورای جان افغانستان کې ده بهر کې نه ده سورای جان کې تاسو وایئ تاسو افغانستان کې استئ
بله هو په افغانستان کې
توخي صاحب وویل چې ښځې کولی شي بې محرمه 15 کیلومتره سفر وکړي دفاترو ته بغیر له دې نه چې محرم ورسره ویزي واقعا هم داسې ده که نه ده تاسو چې چېرته اوسېږي هغه ولایت او چېرته چې توخي صاحب ده متفاوت دي
د پخار کې کجزی راګزی بیا هم پندې باندې دونه په باندې نشته یا هم نشي کولای چې د مہران ځان سره خو اتمانه ورنه پښتنه کېږي کچیرته ته کوم دفتر ته ځې په دولتي ځای نه کې ته کار لري بدون نغې نه چې کوم ولسوالۍ ته تو حرکت کوي هر چیرته چې ځې تا سره مہران ضروري ده دا مونږ خپل لیدلې دي مونږ اورېدلې دي ګورو شاید حال دا نشته د څه چې ګټه وایي چې محرم به تا سره بني نه هېڅ کلم نه دی منلی شوی نه طالبان یې در سره مني اتمان چې موټر کې داسې څرخ کاره کوي دنه پوښتنه کوي چې دوی سره محرم شته دی که نه دی نه صحیح ته ځې یا ورور به در سره یا به خاوند در سره یا به پلار در سره دا شرط دی دا شرط دی پوهېږي تاسو شرط هغسې شرط دی چې یعنی مطلب کې دفاتر درته وایي که ورور پلار یا خاوند در سره راځي یا زوی دې راځي هماغه ورځ وظیفې ته راشه که چېرته دوی در سره نه نو ضرورت نشته چې ته وظیفې ته هم راځي نو تر دې حده پورې دا شرط چې ده منل شوی ده یعنی قاطع ده ضروري ده اتمان باید چې تا سره محرمي او دفاترو ته ښځې چې ده نه ځي هېڅ نشته یعنی په میاشت کې یو ځل دوه ځل هغه کارمندان چې دفتر کال لري په میاشت کې یو ځل به ځي یا هم په دوه میاشتو کې یو ځل به ځي هغه هم دې لپاره ځي چې محرم ورسره وي صدري به اغوستی وي خپل راپور به ورکوي بېرته به خپل کور ته به ځان رسوي دغسې حالات دی او دا همدغه حالات روان دی
مننه مننه توخي صاحب له تاسې اورو تاسې په زابل کې یاستئ په زابل کې یو څه فرهنګي مشکلات هم نسبت کابل او د مرکزي ولایتونو ډېر دي څنګه هلته بیا ښځې کولی شي بې له محرمه دفترونو ته لاړ شي
ګوره خورکۍ موږ کابل ته ځو کندهار ته ځو دا لوی ښارونه دي په دې کابل کې د پخوا په شان ښځې ګرځي بې د بونې محرمه البته چادرۍ دې پر سر یې یو لک ښځې ګوره دا په میاشت کې یوارې ښځې و دفتر ته ځي یو لک ښځې ګوره د طالبانو رسما اعلان وکاوه چې بې له 15 کیلومترۍ را په دې خوا ښځه کولی شي چې بې محرمه ولاړه شي او یو لک ښځې په دفترو کې کار کوي نو دا یو لک ښځې په میاشت کې یو ورور دي او که به هر ورځ په دا دفترو کې کارونه کوي یوازې په زابل کې نه په کابل کې دا دونه ښځې دا مرغ ټول خلک ارزي په دې کابل کې ښځې څونه دي په موټرو کې دي په پښو دي ګرځي ورا ګرځي د دې ټولو سره محرم نسته په دوکانو کې سودا کوي شان اخي کورو ته ځي د قریبانو کره ځي نو دا یو رقم
نو فکر کوي ساسي پان باندې تو خیزه فکر کوي چې یو خزه دا اجازه باید ونه لري چې یو خپلوان کره ځي یو خپل کو نوځي بل خپلوان کره ځي دا غیله پارم باید میړې لاس نه نیولې ځان سره روان کړي وي یعنی دا حق باید ری واخیستل شي
نه 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 ګور خزل خورکی سره باس کوم دا بالکل دا حق نه دنیا خسر سوی چا نه دنیا خسته نه دنیا اخی په 15 کیلومتر کې لازم د ضرور د طالبانو رسمن اعلان وکاو په خپل خبرو
کې. یا تاسو په مشاهده کې اوس ستونزه ده، یا د سوریجان په مشاهده کې ځکه تاسو دواړه داخله د افغانستان یا سوریجان وای چې نه خزي کې د فطر ته ځینو اتمان باید محرم ولري، او تاسو وای چې نه خزي کولای شي، یو لکه خزي طالبانو اعلان کړی دی چې دوی د فطر ته ځي او ورسره محرم هم نشته. دی تاسو دواړه د افغانستان داخلي استي اتمان دیو په مشاهده کې بچر تاسو
خبر از وای وکما
مبا
خیر دې نه پوهېږم چې بل ولایتونو کې پخوا یعنی د نسبت کابل ته نو د مشهور ولایتونو ته د نور ولایتونو دونه خلک دونه شریح ژوند نه لري، دونه فکرونه آزاد خوی نه ده، باسواد خلک هم دونه نشته. خو یعنی که چېرې ته مونږ په نظر نور ولایتونو ته وګورو، دغه 4-5 ولایتونه په دې ولایتونو کې چې دا شرط شته، نو زه فکر نه کوم چې نور ولایتونو کې بنی. خو پخوا هم دلته چې دا دونه
سوریجانی تاسو کابل کې اسې، توخي صاحب کابل یادی چالتم قرار کړی دوی ول چې مون کابل تم زو
فایده جانې وګوره خان دا سره قام دا یو رقم دی دا قوانين چې دا بيسي په خپل حالت کې نشته، د حالت کې تغییر کوي. یو خزه د پسرګ باندې روان دی، یوازې روان دی که سودا افریقا بازار ته دی، هغه ته دوی چې نه وي. خو مازی چې دوی پوي شي چې اډوکیشن نه یا د تعلیم په لار روان دی، د وظیفې په لار روان دی، هغه ته سلهاو خندونه ورته جوړي. که زه پوي شم چې زه زما وظیفې ته زه باید مجبور یم چې خپل ورور ځان سره ویسم، زه پوهېږم چې هلته زه درېږم، ما نه پوښتنه کېږي، ما نه دا پوښتنه کېږي چې تا سره وایي کس نشته، او که کس شته دا څوک دی؟ حتی دې پورې چې د هغې کس چې تا سره وي د هغې تذکره لیدل کېږي، پوښتنه ترېنه کېږي چې ته د دې څه شی کېږې، آیا ته د دې محرم یې که نه، یا کېدای شي چې د ستا نامزد، یا کېدای شي چې بل کس در سره وي. دا ما سره شوی ده، زه پخپله د دې شاهد حال یم. ورور را سره تللی وم، همدغه وزارتونو کې په همدغه بانک کې د دولتي ځایونو کې زما کار و، اسنادو پسې ګرځېدم. ورور را سره و په هر ځای په هر شعبه کې چې دننه شوی یم. اول پوښتنه یې راځنه کړې ده چې محرم دې چې ویل محرم خو پیدا شو، پیدا شو په همدې ښار کې و، هغه هغه لرې نه و، نه ولسوالي وه، نه زه د څه وایم چې بله یو ولایت ته تللی وم. پوښتنه یې رانه شوې دي چې دا څوک دی؟ ما ورته ویلې ورور مې ده. وایي ښه، ورور دی، تذکره شته که نشته؟ ورور به نن تذکره خوده، ما به ورته خوده. نو دا خو په ښار کې هم کېږي، نو دا خو مونږ دروغ خو نه وایي، دا خو یوازې ما سره نه دی شوی، داسې خو زرهاو ښځې دي، د ټولو سره هم دغسې کېږي. زه نه پوهېږم چې دا افغانان چې زمونږ دلته په افغانستان کې اوسېږي، آیا دا حالت ګوري او که نه ګوري؟
خو د دوی په نظر باندې چې داسې وضعیت نه ده لکه کوم برخود چې تا سره کېږي، تو خي صاحب تاسو
صحیح ده، صحیح ده چې ښځې فایده ده جانې، صحیح ده. دا حالت د ګوره مقصد کې چې ته خیرات غواړي، د سړک په سر باندې ناست دی، لاس یو موټر ته نیسي، یو رکشې ته نیسي، محرم ته نیسي، غیر محرم ته نیسي، په هغې باندې هېڅ مشکل نشته. هغه د محرمو لري که نه لري مشکل نشته، هغه د کښېني په سړک باندې، هغه د خیرات وغواړي که په ښار کې ګرځي، که په دفترونو کې ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، هغه د خیرات وغواړي. دی کوم امانیت نشته، دی ته هېڅ څوک هم شی نه وي چې تا سره محرم تعلیم پلار باندې روان دی، هغه لپاره ټول دنیا نه محرم دی، او هغه بیخی بے چوکاټ روان دی، هغه د اسلام نه وتلی ده.
تو خی صاحب لن لتاسی اورو لطفا.
خیر انداز ما د دې باس فنونه مادمی دې دا ډول وایي، موږ دا ډول وایو کېدای شي چې نور اورېدونکي زموږ را اوري، هغه دې محکمه وکړي، هغه دې محاسبه وکړي، دې وي ښځې څخه به خود پوښتنه شوي، هغه به مشکوک وي تر شک لاندې به راغلي. په دغه کې په لکاو په زرهاو ښځې په دا کابل کې ګرځي، په کندهار کې ګرځي، په مزار کې ګرځي، دا کابل او کندهار دا خوست موږ ولایتونه دي، موږ ټول وینو په دې کې ښځې ګرځي ورا ګرځي، نه داسې چې یوازې سوالګرې ته و، ټولو ښځو ته نه دونه پوښتنه شته، نه تحقیق شته. یو څوک به تر شک لاندې خود راغلی، خامخا به بې تر شک لاندې، دا خو پولیس دي، پولیس ته ډېر حق لري. یو څوک مشکوک شي، هغه به تهدیدوي، هغه به خامخا
د چی شي شک به اساسي په نظر، یعنی ښځه که چېرته یو لري نشي کې چیر یو ښځه په خپل رضایت له سړي سره په سړک روانوي، او طالب ودری ورته وایي چې دا نارینه دې څه کېږي چې ته ورسره په سړک روانې؟ فکر کوي دلته به داسې یو ډول شک راپورته کېږي چې دا ښځه هغه سړي تښتولې ده.
شنو کده د مرو سره ستولې واغی میړه هم درلود او سره
فکر کوم چې دا ډېرې کمی قضیه وي خو کې خزه خپل خو خلې او نارینه سره په لار رواني فکر نکوم چې دا موضوع وي سورای جان لتا سی ورو بیا به تو خیسه سره خدای پمنه کوم ده نه
سایل جان او ګورې دا شک شک هیڅ نشته په یو دولتي ځای کې څه دې تو خو هیڅ امکان نه لري چې د یعنی هغه کس به ستاسو لاس نیولې په زور دراوستې ده نہ خپل اسناد پسې ګرځیدل په خپل خوخه ګرځیدل نہ خو مونږ نه راځي انسان یو ځای کې ګرځي خپل په خوخه ګرځي کوي او تر نری نرسو کې که محرم ده کنه ده دغه په خپل خوخه ده نو طالب تاسو فکر کوي چې ازبرای خدا کاغه طالب چې دریږي تاسو ته مخه ته هغه نه پښتنه کوي چې دا سړی ستاسو محرم ده کنه ده نو زه تاسو ته دا وایم چې دا طالب د کومې خوانه زما محرم ده چې مانه ده پښتنه کوي آیا هغه زما محرم ده هغه ته دا اجازه ورکړ شوې ده چې مانه ده پښتنه وکړي زما تذکره وګوري زما د ورور تذکره وګوري ما نه سره او پښتنه یو کې بیا دغه نو زما ته اجازه راکړي چې زلار شم کنه دا خو زما شخصي ژوند نه دا زما شخصي هریم نه نو دې ته څه خبر کړی دی
باندې نه کور ودان سورای جان به دریدون کې پته مده دا بر وخت لونو مور ته وخلې لکم زما لیکنی ولې
السلام علیکم پرې دې خپل سلام علیکم قبول کتنګ په خیره
ستړي بشه مدنه کور مودان نو مو څه لیکم زما لیکنی ولې
مننه خوري محمد اشرف اکدوس د کندهار ولایت ارغنداول سوالیس په ټلیفون پکې شو
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی اشرف صاحب که د پروګرام د موضوع په تلاو نظر لري لطفا لاندې را سره شریک کړئ
بله خوري بس چراسم نظر ته یو خنن استاد رادیو ډی شروع شان او ډیر نشرات پرشن سیټ وګم او رضاله سخنا دی چې اروخ له کی کله کنه کله ډیر رښتې وي سر او یو خو مو دا خبره ده بل خورې دا زموږ په کندهار ولایت کې موږ اکثریت د افغان د سین شمیرې څخه استفاده کوو نو هغه د اساسي دوی شمیرې ته په افغان د سین باندې رنگ نور ځ خورې نو ډیر ملګری موږ ته رنگونه وایي چې تاسو دا خبره وسره شریک کړئ چې دا مشکل حل شي ځکه چې موږ سره رادیو ډیر منوالي اکثره وخت مشتاجان نو کیژن یو دا ترتیب چې برابر شوري
سم ده اتمن ما یاداش کراش تاسو سره مېرباني
بلې خوري نو زموږ یو خور ملګری چې تل محمد عادل د نزګان ولایت څخه د خبرو ماته وکړل دا وا په تاسو کې سلامونه مو توا ما تل صاحب ته سلامونه وایم او چې تاسو حساب دی چې خبرې وکړلې خورجانې زه خپل خور کابل ته نیم تللی تر وسه پورې کتن مشته زموږ افغانستان هغه ولایت دی پایتخت دی او په کندهار ولایت کې خورې له تاجی توخي صاحب چې وواله چې دلته ډېر خوندې مانا په چرګه د اخترو په شپو کې یعنی موږ د بازار تورزو پرې دی خور یعنی د خوند د لاسه موږ لار نو سپیدا کولای چې دلته نو حکومت تورته ویل دي نه بل
څه او اشرف صاحب په بشنې سره توخي صاحب چې کوم خبر یاد کړی سره جانې جواب ورکړو خو زما پوښتنه له تاسو ده دا چې تاسو فکر کوئ د خزي حق یوازې هم ده چې بازار ته ځي سودا اخلي او نارینه ور سره نوي د خیر د طالب ورته چنه وي دا دنیا ټول آرام ده خزي آرام دي حقوق ورکړل شوی دي فکر کوي یوازې هم ده خزي حق ده
خورجان دا ډیره ښه پښتنه ده زم وایم خپل په نظر یو خورکی اک لري خور چې د خوندیا زنانی چې دي په ټولنه کې یو نیمایي برخه ده هغه اک لري خو دا غوا پښتنه ده دغه خور څخه کوم چې دا څه ول د پښتني ګرځېژنې کېږي دغه پښتني جواب زور کوم دا یو پښتنه ده ما ته را جواب کی چې هغه څه ډول پښتني دي کېږي او څنګه حقوق دا خور غواړي دغه یو پښتني جواب ده دین غواړم
مننه شخصي کور دی ودان ژوندې اوسي لکه څنګه چې مخکې سورای جاني ولې چې دا فقط یوازې تحصیلي اسناد او پستللی او طالبان درې ورته وایي چې دا کوم کس چې در سره راغلی څوک ده او بیا یې ورته په اسناد ثابتوي چې دا ورور ده یا د کورنۍ بل کوم غړی دی خو په ټوله کې هغه څه چې افغان انجونی د طالبانو له حکومت غواړي او له ټوله افغانانو غواړي چې افغان نارینه ملاتړ نه کوي دا چې دوی غواړي زده کړې وکړي او څوک یې تر شانه دريږي ښه بل اوریدونکو هم شته دوی بلن راوخلو نو مور ته وخلې کوم زما اړیکه نیولې ده
سلام علیکم
سلامونه افغان صاحب ستړی مشل ننګرهار نه بخیر راغلی افغان صاحب نظر دې لند را سره شریک کړئ مهرباني
خوشاله وته خورجانې دغه مولا صاحبان چې راغله د دینه یو نیم کال دی خوایز خبر امنو تو اوس مکتبونه خلاصي کې مکتب ته بوزو و د هغه نه بعد نو دی په لومور پلار دغه کړه خلکو ته اوس خپل لورګانې ورکي و نور مکتبونه نه خلاصېږي. بعضې هلکان وایي 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 ښه ده چې دا جلکان واده کېږي وایي چې دا زمونږ خشکي لرې شي وایي پلوونه وخورو که نه اوس دی خو دغه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي ټول دغه نخم او لسم مکتب کې چې ول دا جلکان دا ټول اوس کوژدن کې ورکړه اوس د چا واده دی او د چا کوژدنې دي او د چا دسمال ورکول دي نو مکتبونه خو نشته وایي چې نور دا جلکان کور کې نه ساتو وایي ورکو په مخته پانتون به پات کوله او مکتب به ویل لوي دوی به
افغان صاحب لکه څنګه چې مخکې توخي صاحب یادونه وکړه بیا روسي اشرف صاحب یادونه وکړه د دوی په باور باندې د ښځې حقوق یوازې دا دی چې هغه که بازار کې آزاده ګرځېدل شي نو هر څه سم دي. تاسو همداسې فکر کوئ چې د ښځې حق یوازې همدا ده چې که بازار ته تللی شي یا واده کولی شي کورنۍ ورته دا حقوق ورکوي همدا یې بس دي که نه زده کړه د دې اساسي حق ده انتخاب د دې حق ده تاسو په څه نظر یاستئ؟
فریده جان خورې دغه خلک چې دي د دوی زامن طالبان دي وظیفې لري خېټې ماړه دي پوه شوې مونږ خو نه وظیفې لرو نه مونږ ته مونږ خو معلولینو مونږ ته خپل معاش هم نه ورکوي مونږ باید حقیقت وایو باید قرآن خوري ونه کړو دروغ ونه وایو خو ننګرهار کې ما تر اوسه طالب نه دی لیدلی چې کوم ښځه ودرولې یا کوم جلۍ ودرولې خو صرف دغه مکتبونه پوهنتونونه دغه دغه شی نه پرې بند کړي دي او نور ننګرهار کې داسې ما خورجانې نه دی لیدلی چې یو ښځه ودرولی چې ته ولې راوته یو ته چېرته ځې او چېرته نه ځې که نه نو اوس ما داسې ښځې ولیدل فریده جان خورې چې د هغې چا صادر لیدلی نه و اوس مجبوري نه وځي خیرات جمعي کوڅو کې پوه شې دروازې ټکۍ وچه ډوډۍ خیرات بیچارهګان جمعي دا د مجبوري نه خو تر اوسه زمونږ ننګرهار کې دا خبره شوی نه دی خورجانې
مدن کوروادان افغان صاحب ژوندی اوسه چاړي کې دی مقام زه سب کتا ستاره شما تاسو زموږ د اوریدونکو خبري واوریدلې لتاس یورم د یو نارینه په نظر باندې په یو ټولنه کې څومره په څنګه توګه په افغاني ټولنه کې څومره دا نظرونه ویشل دي چې د ښځو حقوق عموما چی شي دي څه باید یو ښځې ته ورکړل شي دا څومره ویشل دي او څومره ژور دي
ګوره یو د ټولنې عیني واقعیتونه دي چې له هغوی موږ سترګې نه شو پټولی ځینې حقیقتونه باید ومنو په اطرافي سیمو کې یا په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه تر ډېره دا ذهنیت حاکم دی چې نجونې ولې باید زده کړې وکړي خو نجلۍ یا د کور ده یا د ګور ده دا ذهنیت تر ډېره اوس هم حاکم دی او خصوصا په دغه نوي حاکمې ډلې سره دا ذهنیت لا پسې پیاوړی کېږي. حتی زه هغو مکتبونو ته هم خوشبینه نه یم چې اوس خلاص دي هلکانو لپاره ځکه هغوی ذهنیت افراد طرف ته وړل کېږي د دې پر ځای چې یوه سالمه ټولنه رامنځته شي د دې پر ځای چې ځوانانو پر فکر باندې د انسانیت پیغام ور انتقال شي د مینې د مهربانۍ د بلګوۍ برعکس د افراطیت او د نورو د کرکې او د نورو د وژنې ذهنیت خپرېږي. بله موضوع دا ده چې ماته چای موږ تاسو ټول ته معلومه وي په اطرافي سیمو کې اوس هم ډېری خلک حتی د طالبانو په حکومت سره راتګ سره او مثلا د زده کړو په بندي سره ځینې خلک خوشاله وو یعنی مکتب ته به بده سترګې کتل ولې نجلۍ باید مکتب وایي حتی د ده لپاره چې ووایي مثلا اوکې د اولاد ته ښځه کو او چې مکتبۍ نه وي یعنی څه یعنی ځینې واقعیتونه موږ سترګې نه شو پټولی دا خبرې اوس هم په اطرافو کې شته خو دې موضوع ته په تېر حکومت کې هم ډېر کار نه و شوی او اوس وخت کې حاکمه ډله خو هسې هم د دې خبرو خلاف ده. هغه وخت کې ما ویل کاش په دغه ذهنیت سازۍ کې ډېر کار وشي البته په ښاري سیمو کې ډېر کار شوی موږ په خپله ډېرې زیاتې په دې برخه کې پروژې لري ډېر زیات فعالیتونه مو کړي وو تر څو دا ذهنیت بدل کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده خزه د زده کړو حق لري د تعلیم حق لري د انتخاب حق لري. حتی په هغه وخت کې چې په وایلو کې چې د مکتبونو د بندیدو غنګوسي وي په هغه وخت کې ډېرې حتی په داسې خلکو چې ځان ته خلک لیکوال د ښه فکر خاون وایي لیکل چې مثلا که نجلۍ درس ونه وایي موږ به ډاکټران ونه لرو. ما هغه وخت کې ویل چې موږ یوازې یوې تکړه ډاکټرې ته اړتیا نه لرو یوې تکړه وکیلې ته یوې تکړه پولیسې ته اړتیا لرو یو تکړه وکیل ته چې د خپل همجنسو ښځو دفاع وکړي شي یو تکړه پولیس ته یو تکړه حقوقدار ته اړتیا لري ولې باید د ښځو زده کړې فقط تر طبي زده کړو محدود شي. مو وایي چې موږ که ښځینه مکتب ته لاړ نه شي موږ به ډاکټرانی ونه لرو موږ تکړه ژورنالیستانو ته اړتیا لرو ژورنالیستان باید ولرو نو دا په دې معنی چې حتی په ډیره لویه کچه دا ذهنیت حاکم دی. حتی هغه کسان چې د تعلیم طرفدار دي، تر ډیره د دې طرفدار دي چې ښځې د یوازې طبي زده کړې وکړي، چې دا په خپله یوه ننګونه ده. دا ذهنیت باید بدل شي. موږ اوس چې مثلا اوس په هر ډول شرایطو کې که د هر ډلې حکومت وي، موږ ښځینه پولیسو ته اړتیا لرو تر څو د ښځینه ستونزې حل کړي. موږ ښځینه ډاکترانو ته، ښځینه انجینرانو ته اړتیا لرو، ښځینه وکیلانو ته اړتیا لرو. نو دا په دې معنا چې حتی ډېر لوی هغه خلک چې ځان ته د ښځینیت خاوند وي، هغوی هم د زده کړو، خصوصا د ښځو زده کړې تر دې پورې غوره بولي چې په طبي برخه کې وشي.
مقام صاحب، مخکې د ځوانانو موضوع چې راپورته شو، تاسو ویل چې هغوی بیا یو ډول نه یو ډول لاره پیدا کوي له هېواده ووزي، سره له دې چې پوهېږي چې په بل هېواد کې ورته خراتلونکي پته منه دی. دغه نجونې چې بیا له دومره بندیزونو سره مخامخ دي، په ټولنه کې پاړه باندې ویشلې نظرونه دي، تاسې د یو نارینه لیدلوري نه د دوی ژوند ته څنګه ګوري؟ څومره دغه ستونزې د دوی در کولای شي؟
یو موضوع زه باید وکړم، ووایم چې له بده مرغه اوس زمونږ د خویندو سره حتی د خپلې کورنۍ ملاتړ په ډېرو کورنیو کې نشته، او دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او د یو نارینه په شکل، د یوې خور، د یوې مور، د یوې ښځې درد حس کول په هغه شکل چې هغه حس کوي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. اما که انسان هر څومره کوشش وکړي، یوازې 10% به د بل انسان درد درک کړی شي. دا یوازې د ښځو پورې مربوط ده، حتی نارینه هم نشي کولی د بل نارینه درد په هغه شکل چې هغه حس کوي نشي درک کولی. اما یوه موضوع چې زما له ټولو نارینهو، خصوصا له افغان نارینهو هیله ده، چې په خپلو کورنیو کې د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو لوڼو، د خپلو میرمنو ښه ملاتړ وکړي. په دې وخت کې فکر کوم چې بهترینه لار همدا ده چې که چیرته په لویه کچه او حاکمه ډله نه غواړي چې مثلا ښځې دي مثلا په ټولنه کې وده وکړي، پرمختګ وکړي، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي، حد اقل کورنۍ باید مثلا دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او په دې سختو شرایطو کې له خپلو خویندو، له خپلو میندو، له خپلو میرمنو سره، لوڼو سره ودرېږي. او له بده مرغه دغه سي کورنۍ بيخي کم دي چې د خپل خويندو ترڅنګ دريږي، د خپل لور ترڅنګ دريږي. یعنی ځینې کورنۍ شته لنه کوم مرغه چې وي د همدې فقط د همدې لپاره چې وکول شي لونی یا خويندې یا مېرمنې زده کړې وکړي، هوا دې پرې خود، یا هدي اقل انلاین تحصیلي یا تعلیمی سیستم ورته برابر کړ. اما دا فیصدي ډیره لګا ده، او زما هیله دا ده ټول اوریدونکو چې په دې سختو شرایطو کې هدي اقل مونږ تاسو باید له خپل خويندو، له خپل میندو، له خپل لورو، د خپل مېرمنو سره یو درېګو، او دغه سخت شرایط شاید ډېر دوام ونه کړي د خپل په فضل. خو دغه درېدنه چې موږ له خپل خويندو میندو سره درېګو، دا به دغه هیڅ کله یادونه وزي. هدي اقل که نور نیوي له رواني ستونزو سره مخ نشي چې بل وړاندې مخ دي.
مننه سورایجان، که تاسو سره ته وایست افغان انجونی په ځانګړې توګه تاسو خپل یا هغه کسان چې تاسو پیژنې انجونی چې دي، دوی څومره د کورنۍ له ملاتړه برخمن دي؟ که هغه د ژوند هغه پریکړې چې حداقل د دوی په لاس کې دي، د هغې په انتخاب کې، یا که دوی غواړي چې له افغانستانه ووزي په یوې تحصیلي بورسیا باندې، کورنۍ څومره ملاتړ کوي چې په دې برخه کې دوی ته اجازه ورکړي چې له افغانستانه بهر زده کړو ته ادامه ورکړي؟ یا لکه څنګه چې مقامزي صاحب وویل، دوی سره ووزي بل ګاونډي هېواد ته لاړ شي، هلته د نجونې زده کړې وکړي؟
فایده جانې، ما تاسو ته پوښتنه وایم چې په سلهاو کې په افغاني ټولنه کې 30% لس فیصد جنکیانې به داسې چې خپل هغه شغل لري چې درس ووایي، په دې کې بیا 15% داسې به کورنۍ چې خپل د بچو ملاتړ به کوي، خپل د لورګانو شاته به ولاړي، د هغې کورنۍ څخه بیا زیاترې به اقتصادي ستونزې ولري، مشکلات به لري، هغه نشي کولی چې د هېواد څخه بیرون لاړ شي. خو هغه کې به 2% 3% به داسې کورنۍ چې وکولی شي خپل لور ځان سره بل هېواد ته ویسي، هلته تعلیم پرې وکړي. خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه اورېدونکي چې چا چې زنګونه وهلی وو، یا خدا پوښتنه چې وکړله چې دوی سره مزاني غواړي، زه دوی ته وایم چې تاسو ازادي اصلاً څه شي ته وایي؟ تاسو دوی په خپله نه پوهېږي چې ازادي څه مانا. ته ماته د اسلام د نظره دغه حقوق چې راکړ شوی ته هغه نشي راکولی، د انسان په سترګه ته ښځو ته نشي کتلی، نه ښځه د انصاف کاري، نه انجلۍ د انصاف کاري. نو ازادي خو پرېږده چې زه اروپایي ازادي درنه وغواړم، اروپایي ازادي خو ما درنه غوښتې هم نه ده، ما خپل شرعي حقوق درنه غوښتي. هغه تعلیم ده، هغه د کار کولو حق ده چې ما ته الله راکړی ده، په اسلام کې راغلی ده، په احادیثو کې راغلی دي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده.
دغه سره چې مونږ د نړۍ او ځینې مسلمان انجلۍ یو یان خزي یو چې مونږ غواړو چې د تعلیم کو یا هم درس و یا هم وظیفه تر لاسه برای خدای د نور یودونه مسلمانان نه دي هغه ته اسلام نه دي راغلی یا هغه اسلام چلا دی یا مونږ مسلمانان نه یا زمونږ اسلام چلا دی نه پوهیږم یو دا دی چې اسلام په چوکاټ باندې ځان برابرول دي بل دا دی چې اسلام په خپل چوکاټ اچول دي دوی اسلام ته ځان نه برابروي دوی اسلام ته خپل دیدګانه ګوري دوی غواړي چې اسلام په ځان په فکر سره قمت دوی فکرونه لري سره قمت دوی خپل اندېښنې دي دوی خپل هغه تصورات دي اسلام خپل په تصورات باندې اړوي دوی په اسلام باندې نه دي برابر دوی په خپل نه پوهیږي د ښځې حقوق څه معنی خزه وی بازار ته تک کولای شي خزه کولای شي چې بیرون وځي خو دغه څه پوښتنه وکړه دا خزه یوازې همدغه حق لري چې د پوره وځي نو مې پرېږده چې اوس هم وځي چې تعلیم نشي کولی وظیفه نشي کولی د انسان حقوق په نظر تر وته نه ګوري نو بیا ولې اجازه ورته ورکړي چې بازار ته لاړ شو بازار ته تک کوم ګناه شته دی کنه ولې هلته د ټول دکاندارانو زموږ محرم دي په بازار کې څو ګوره یو خزه به یې سلهاو سړی به په هغه بازار کې وځي دوی ټول زموږ محرم دي خو مې پرېږده هلته هم خو ګناه ده کنه والدام شریعت بیا نشته شریعت خود خپل اندیکی ایتانه نو تاسو ولی ازادي دي ته وای چې یو خزه خوراک دیو کې خد دیو کې بازار ته راشي کوټه راشي نه خو ازادي نشو نه حقوق نشو دا خود انسانيت په نظر تاسو ورته بیا ګورم نه بازار ته چروانی و سره یو سره یم دغه لری پرتی سیمې زمونږ دغه خلک دي هم دغه د دې فکرونه دي دې هم دغه خبرې دي تصورات دي چې تر اوسه پورې زمونږ په ټولنه کې شته دي زیات شته دي دا چې دا فصل کې یو فیصد بل ریشي دی هغه په خاري سیمو کې دغه فکرونه بدل شي دي نو ټول هم دغه فکرونه لري زیاتره په دې باندې ډیر خوشاله دي دغه نارینه متاسفانه دا خبره زفامه ځکه چې زما زړه درد دی چې دوی خوشحالیږي چې نه پانتونی او نه هم مقصد ځکه چې دوی په همدغه فکرونو باندې خوشحال دي چې ښځه یا په کور یا په ګور ولې نه څه تاسو کوئ دا که چېرته د دوی دغه فکرونه بدل شي زه پوهېږم چې طالبان به یو څه فیصد به د دوی دغه بندیزونه هم به کمیږي د ښځو په وړاندې د دوی دغه تاوتریخوالی به هم کمیږي خو دوی پرې خوشحال دي لرې پرتې سیمې خو پخوا هم همدغسې وو خو په ښاري سیمو کې بیا داسې نه وو اوس په ښاري سیمو کې هم همدغسې حالت راغلې ده نو دوی پرې خوشحالېږي دوی ازادي بل نه پوهېږم چې څه رقم تصور کړی ده اسلام نه څه رقم دوی تصور اخیستی ده اسلام دوی ته څه شی ښکاري ازادي څه شی ښکاري زه نه پوهېږم چې دوی په کوم نظر ورته ګوري زما په نظر خو اسلام یا حقوق یا انسانیت همدې کې ده ازادي په همدې کې ده چې یو ښځه وکولی شي په خپل خوښه لاړ شي پوهنتون ته په خپل خوښه لاړ شي مکتب ته په خپل خوښه لاړ شي وظیفې ته که غواړي وظیفه دې وکړي که نه غواړي په کور دې کښېني هغه د دې په خپل په زړه ده او د دې په خپل لاس دی په خپل فیصله ده تر څو چې دغه فکرونه زموږ د ټولنې نه لرې نه شي زه پوره باوري یم چې افغانستان په خپل خو باندې نه درېږي ځکه چې که چېرته یو کس وغواړي چې افغانستان په خپل پښې ودرېږي یا ښځو ته حقوق ورکړي سلهاو کسان داسې به ورسره ولاړ وي چې ورته به وایي چې دا ناروا ده دا
کارسراجانې ستاسې په نظر دا چې دا تر اوسه پورې افغان نارینه د ښځو ملاتړ نه کوي یا د دوی د غږ نه بدرګه کوي علت یې همدا ده چې دوی خوشحاله دي چې وایي خو زه بس ښځې قرارې په کور کې نیمګې ورته ګټو دوی د خوري
دوی چې اوس دغه خبرې کوي چې زموږ په زخمونو باندې مالګې دوړي یعنی مطلب همدغه ده چې دوی خوشحال دي خو همدغه خوشحالي ده د دوی چې ښځه کولی چې بازار ته لاړ شي نو دا حقوق شو چې ښځه کولی شي بازار ته ځي دا خو بازار ته په هر حالت کې دا وځي د دې ضرورت ده د ضرورت سامان به دا راوړي نو دا حقوق نه شو نو ښځه خو هغه حقوق لري چې په خپله خوښه وکولی شي درس ووایي تعلیم وکړي خپل د ژوند انتخاب دې وکړي په خپل خوښه دې خپل کار وکړي که چېرته هغه کورنۍ سپورټ کوي که نه کوي
مننه کور ودان مقام ځای صاحب که تاسو راته ووایست لکه څنګه چې پر افغان نجونو باندې بندیزونه ورځ په ورځ ډېرېږي او سرایه جانې په خبره باندې اما ذهنیت هم دې ته آماده دی چې دغه بندیزونه ټول ومني خو دغه بندیزونه چې په نارینهوو باندې وضع کېږي او دوی یو ډول په مقابل کې عکس العمل هم ښیي غږ پورته کوي وایي چې لکه دوی د دوی بندیزونو سره مخالف دي او نه غواړي چې پلی کړي دغه فشارونه کله دي نور هم ډېر شي په نجونو باندې له یو طرف نه بندیزونه په هلکانو باندې له بل طرف نه دغه ډول فشارونه کله کورنۍ وو په اقتصادي اړخ کې وي د حکومتونو لخوا د هغوی په فردي ژوند او د هغوی په انتخابونو کې مداخله پیل شي تاسې د افغانستان د راتلونکي ځوان نسل چې هغه اوس مهال دی او که را روان نسل دی څنګه وینئ لندو کې راته وای
زه لندو کې یو موضوع اول خور ته وړاندې کوم چې نارینه ممکن په ذهنیت داسې نه وي خو یو موضوع چې زه باید کوم چې اوس د ټوپک او د خبرو مقابله سخته ده کوم څو مصر خبرو سره په خبرو کې نه زه به د خبرو مقابله وکړم ام افغان نارینه هغه نارینه به چرګان چې حتی د خپل خوینې تر څنګ درېدل غواړي نشي درېدل ځکه د ټوپک په مقابل کې ست خبر هیڅ معنی نه لري دیکتاتور نظامونو پر وړاندې خبره هیڅ معنی نه لري دا باید په وضاحت سره ومنو او دا سم ده چې تر ډیره به ذهنیت په دا ډول وي اما هغه نارینه بیچاره چې ذهنیت بدل دی او د خپل خوینې تر څنګ درېدل غواړي هم نشي کولای ودرېږي ځکه هغه ما ویل چې هیڅ کله د ټوپک او د خبرو مقابله نشي کېدای خبرو په خبرو د خبرو مقابله په خبرو کېدای شي د ټوپک مقابله په ټوپک سره یو څوک چې ته منطقي دی لوی هغه درته وایي چې وژنم دی نو دا په دې معنی چې نارینه هم مجبور دی په دې شرایطو کې او اوس راځم تاسو اصلي پوښتنه ته چې دا ټول شرایط دا تاریخ ثابته کړی دا چې د یوې کورنۍ 50 کلنه واکمنی په یو هیواد کې په تیر لنډ وخت کې تمام شو په ضرب د څو ورځو کې د ولس په زور د ولس صبر چې هر کله اخیری مرحله ته ورسیږي که هر څومره قوي دولتونه وي هغه لمنځه ځي او دا مثال من یوازې د خپل هیواد لپاره نه ورکو په ټوله نړۍ کې دا مثال نه لیدل شوی دی نو زه فکر کوم چې دا بندیزونه او دغه ډول د خلکو په شخصي ژوند کې د حالات او د خلکو مشروع حقونه لاغوی سلبول دي سبب کیږي چې بلاخره دغه حاکم د خپل عمر لا پس لاند کړی او ډیر ځل له صحنې لري شي ځکه چې د ولز زور د خدای زور وي او واړی چې دغه زور سره ځان مواجه کړی
ډیر زیاته مننه کور وطن له تاسو دواړو قدرمنو د سوانانو د حقونو فعال ریاض مقامسی او هم درنګا لستکلو راګرځول شو د خزو د حقونو فعال سوریا خان چې په پروګرام کې مور سره ګډون کړو ریدون کول تاسو چې پروګرام اورید هم نړی مننه تربل پروگرام خیچاری خواه آزادی رادیو